السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې فرهنګي مطالبو ته ځنګړې سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د سولې د ولسی حرکت د غوړو څرګندونی او ری چې وایي وسلولو طالبانو په مساکله کې نو برمته کړی. پایل خبرونه کیږي. افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهراً پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 10 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته خواړه رسیږي.
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
ورسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه تر سره کړی خی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 50.15% تر رسیدي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخې تمرکز وسي. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو راستنېدل او د مرستو د غرض د پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل ګڼل کیږي. د سولې ولسی حرکت غړي چې د هلمند موساکله ولسوالۍ څخه راستنې سي وایي چې دوی برمته سي نو تر دې مخکې راپورونه خپره سوي وو چې موساکله ته له رسېدو سره سم وسلولو طالبانو د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي له ځان سره بیولي دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم په همدې ډله کې شامل وو پرون رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبان نه وتښتولي، بلکې موږ خپل د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه، یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ تښتولي یو.
ښاغلی وطن دوست ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره بحثونه ګټور وو. د زیاته کړه چې له ښو پیغامونو سره راستانه سوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهراً پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. خو دغه قمندان ویلي چې د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزي پرون ویل تهران ظاهراً د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لار غوره کړې ده. مکینزي په امنیتي ملحوظات ونه ویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی وو. جنرال مکینزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر ظرفیت اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغو رسنیو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دی کم سویوی. زما په باور دغه ګواښ ډیر واقعي دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر ویل چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیه د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوې وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالتونو تور لګولې چې د می میاشتې د 12مې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې د سعودي چارواکو د سبوتاج یوه عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لیږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدې. له هرمز تنګې لرې په دغو حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې سوي چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګی د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي، او د امریکا لویې وچې د څو هیوادونو بلاک د نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او د نامشروع حکومت له لرې کېدو سره یې مرسته وسي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغې ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغو هیوادونو سره د تماسونو پر ژور کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا دا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې یې اغیزې د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2019 کال کې تشکیل سوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالې بحران لپاره حل لار ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره سوه چې د غړو هیوادونو لکه ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونه او شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک څخه وپرځوي. دا په اصل کې ده چې د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکي د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته په مظاهرو هم راوتلي دي. افغانستان کې د سحر لاس بجې او و دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د سولې ولسی حرکت وی غړي طالبانو نو تښتولي، بلکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې مساکاله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. اجمل اند او نور تفصیل.
دا سولې ولسی حرکت وای غړي برمته شوی نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو، نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تیرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه په
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا ډېر شخړې له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوست وای د دې حرکت یو شمیر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول. زکات د پوینا په لومړیو کې هغه شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره باړي کې ولدي. خغلی وطن دوست چې د کوچنی اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیری کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
دغه سیمو کې طالبانو حاکمیت او دوی هم همداسې کار کوي، ژوند کاوه په ښه زړه او په آزاد فای دوی نشه کولی چې لوګ او ملګرین تر اوسه.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغه انتحاري حمله وروسته چې 14 کسان پکې ووشل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پایل کړ تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوی چې دا مخالکو لپاره یو خنړی کال وو. په روسي کې په قطر کې د امریکا او طالب سازو ترمنز د سولې څو پړاوه خبري شوی، خو تر اوسه پورې دا خبري دا سکومي پایلې ته نه دی رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربان د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نو تښتولي، بلکې دوی خپل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو، پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې په خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په دې رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وایي. نو دې څو خبرو کې کومه رښتیا ده؟
دا چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سوري ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبان برمته کړي ترسولي دي، دا مطلق دروغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستیز پلاوې هلته ورغلي یو، کندې ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطندو صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو، زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي، طالبان د افغان تبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه په
بله وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې پر اسنوي کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا چې په اختر کې اوربند اعلان کړي، د تاسو د دې غوښتنې په حق له دی غوي خبرګون څو اعلان خو نه
کړ؟ د طالبانو په اړه څه ویل او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه څه کولای، اوربند د ورپورو مسؤلینو کار دی، دا باید غوي په اړه پریکړه وکړي چې اوربان کوي که نه که نه. خو په کښته کچه د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربان څخه ناخوښه وه، او دوی اوربان داسې ګاڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیانو ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې سوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وه، ځکه چې هلته جنګي حالت وو، لکه څنګه په ښارونو کښې د ولسونو په زړه کښې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی د چاودنو له کبله. همداراز په دغو سیمو کښې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کښې ژوند کاوه، په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نه شوی کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته راووځي. بازارونه ښه وه، خلاص وه، هلته راکړه ورکړه شروع وه، اوسېدونکو کولی شوی چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو، په بازار کښې هم دار وو، په مسجد کښې هم دار وو، په کلي کښې هم دار وو، په میلځای کښې هم دار وو.
او د خپل سفر د لاسته راوړنو په هکله که تاسو څه ووایي؟
د سولې ولسي حرکت ته چې طالبانو د شک په سترګه کتله، هغه شکونه له منځه لاړل، له طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریکړل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه یې زموږ سره شریکړل، او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو یو شمېر ټولنو ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي، د دوی دغو پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنې هغه تشویشونه چې په ټولنه کښې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، دا د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکي، تورونه، ټاپې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. د جون اومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 4.4% وګړي کافي خواړه نه لري. تفصیل له ناجي ساپې څخه.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای زه له سره راغلی یم، د ما غیر 150 روپۍ مې کار کړی دی، یو بار که مې تر اوسه پورې 40 هم کار کړی دی. 150 روپۍ نه څه شی سودا واخلم، د اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زه کومه کړم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها برنامه‌ای وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي،
کار شوه تا مسئولیت غذایی د افغانستان تامین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني پاوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلې وي او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه، رسالت ادا کړه، تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولي او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلی دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې رسره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده که چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولګونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمینه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس په فایل کې خو ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه.
مخکې لدې چې تاسو راسئ دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې مه لومړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه و چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې و او ډېر درانده و؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېلو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمۍ دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که داسې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي؟
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علوم اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوی ده، چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شولو، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو. همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بیلابیل مرکزونه لرو، د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې د علومو په بیلابیلو برخو کې تحقیقات کوو.
ګل تر ازو لاکثر استادان نوروز چه پروژه می اخستی ده؟ په پروژه کار کوم. په دغه پروژه کې چی شي او یا پروژه څومره وخت نیسی؟
علوم اکاډمی خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمی ترفیعاتو لپاره د نیسی. علوم اکاډمی د څلور علمی رتبه لري، چې د هر علمی رتبه لپاره بیلابیل پروژې دي. مثلا د څیړنګار لپاره چې کومه پروژه ده، هغه څلور کال لپاره، د څیړندوی لپاره 5 ده، د څیړنپو لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار نو ورکی، کانفرنسونه ورکی، علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دین علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري. همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي، څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکي برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. دوی عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې، د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دي هغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمۍ هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمۍ دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دی. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمۍ چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمۍ قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه خو تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نه تیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو، موږ کولای شو د علوم اکاډمۍ په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې لغه وخت تاسو رئیس شوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی؟
علوم اکاډمۍ خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی نږدې د چې منګه د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري او په انټرنیټ به کولای شي د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نه استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړي دي بیلابیل کانفرنسونه هم کړي غونډې هم کړي خبرې ناستې هم کړي نو په بیلابیلو برخو کې منګه پرمختګ لیدلی دی کله چې منګه دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړې ده چې کچیرې یو کس په یوازې کار وکړه نتیجه نه ورکوي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي ځان په کله راته وایي کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شو کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د تیر 15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګري او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
وسه پورې خروان دي ان شاء الله ورځ پر ورځ به فکر کوم چې تاسو به په دې تیر شپږ میاشتو کې هر ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به یو نوی خبر اوریدونکي وي او اوري به د مطبوعاتو نه همدغه زمونږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیات دي دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب که په اخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې باندې ته موږ ادامه ورکو
ډېر زیاته مننه ځوندای اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوری دی لیوی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هانتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
نو پلان مو څه کار کوم
زما پلان یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم ځمداري کارونه کړی
بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شوی دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکالې کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بسی وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې پکې کار کړی دی په جپ په هنه می پکې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه دی سما کالمونه د برق صاحب جوړلې دي سما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږ کتابونه زما
داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو یو اوږده لیکنه ده. پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي، شپږ دېرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي، نو چې دا هم زه لیک ته راوړم. یو کتاب د دې نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي. د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی، او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی، زه هم فنکار یم، دا زما یو نظم دی، نو دا هغې نه هم دا نوم راخیستی دی، خو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو. ما په د ایف ایم د ریډیو نه شروع کړې ده، د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو. د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی، داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی. د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي، د ادب او هنر دغه مې کړی دي. د پیکټ یو اداره و، د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې، د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو. داسې انټرمیډیا یو اداره و، د هغې سره مې کار کړی دی، د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی، د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی، هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم دی، ایف ایم پښتونخوا، د هغې سره مې کار کړی دی، دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی. نو هنر خو مې د سکول د وخت نه، ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و، نعت، تقریر، ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل، دې نه وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي، دغه ملګرو به هڅولم. او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګری دي، لکه داود ربزي دي، سواد ته راغلی و، زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم، اسد دانش لالا دلی و، داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي، د سواد شوکت سرر دي، عطاالله جان دي، ایاز زما ملګری و. نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې، د اے آر انور استاد سره، او د هغې نه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل. دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل، د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو، خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده. زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم، او دا هغه خصوصي مینوال یم. دا ټول هنرمندان مې خوښ دي، خو هغه مې ډېر خوښ دي.
د موسیقۍ په حالاتو کې کومه کومه علاقه غولی شي؟
موسیقۍ په حالاتو کې مې هارمونیا غولی شم، ګیټار مې یو څو میاشتې غولی، او دغه دوه سیزونو باندې لګ لګ پوهېږم، داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم. بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم.
ترزونه خپله جوړه؟
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر، اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل، بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي، هغه په ترتیب کې نه دی حساب. د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي، یو د صاحب شاه صابر ماښام، یو د برق صاحب، د ډاکټر اسرار، نور البشر نوید او شمس بنیری صاحب، د دې مې یو ماښام کړو. نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي. نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی.
لومړی البم دې په کوم کال دی؟
اولنی البم ما په 2009 کې کړو، د مازیګر په نومو، هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ، اته سندرې مې پکې ویلې وې. بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو، بیا مې پسې مینه وکړو، بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو، بیا تعبیر، بیا سباون، بیا سپوږمۍ، بیا چینار، بیا ښکالو، بیا باور، بیا انتظار، بیا هنداره، بیا تصویر، بیا کیف، او سترنګ.
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي، مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی، تا ولې قوالی ته مخه کړې؟
په قوالی کار ډیر شوی و، خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و، لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو، خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته. بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی، پورې البم د رحمان بابا کړی دی، بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی، داسې پکې دا ځای دا تش تلی دی. نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل، د رحمان بابا روبایانې مې ویلې، هغه خلکو خوښې کړې،
داغه نروستو می بیا درحمن بابا بلا قوالی ویلا بیا می دالی اکبر سیال سی بیا داسی سندر غونه کی و روحانی سندر ورتاوی ویلا اغه می په قوالی کی ویلا تخو یکون فیکون بیا می د رحمان بابا ساقی قوالی ویلا اوس می بلا ویلا د خایس پنوم د قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زمو خبرونه و نو اغه د روزې په میاش کې و په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړنو بس کوم هم
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر
کړل یاره ما خو زه خو هم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو راته ډیر سره کړل پختو په خپل خلکو پیژندمه خلکو راته مینا راکړه او د دغه پختو جبه ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینا راکړه چې دغه هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پختو جدید موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې د غشوي ده مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دي سلور پیلری داسې دي چې یو پیلر ده ناشناس استاد دا غ خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلې او هغه فالو کوي یو ځان نه انداز لري دویم زمونږ سره شاولی استاد دی دا غ خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زمونږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زمونږ سره استاد احمد ګل دی دا غ خپل انداز دی دا پیلری ز په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لوی استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا غ په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکبل وایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم دغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثره ما بلدا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بيخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کو له یو بل په مشورې کو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نه ما غره راته را بخیره ډالې کی راته نو داغه څه کمپوز نه هم ما ویلې دي سلور پینځه کمپوز نه ما ویلې
کې کی نشتا یو نگار خواه چپ کی خواه گیا ران دی پی خور تر هر دیار خواه چمبا گل دے تردا گل دوت خار خار دسرائے قدر نور چانس دا خوشحال دے تر فرخار رموز دا شقان و عشقان اوہی کی بس رموز دا شقان و شقان کوئی کی بس پتلب دا طالبانو پتلب دا طالبانو طالبان کوئی کی بس رموز دا شقان و شقان کوئی کی بس رموز دا شقان و شقان کوئی کی بس بس ملاحان پوہی گی بس کبھی وہ لوگ کشتے ملاحان پوہی گی بس بس سپین گری وط بویا چی نظر پخپل قوت کا سپین گری وط بویا چی نظر پخپل قوت کا او حوست شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس او حوست شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس 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 چی خوشحال پو بیاس کی دا تازہ تازہ خبری چی خوشحال پو بیاس کی دا تازہ تازہ خبری پدا تازہ خبرو سخندان کوئی کی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان کوئی کی بس پتلب دا طالبانو شقانو عشقان کوہی گی بس اور مزدا شقانو عشقان کوہی گی بس بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډ کیسه وړاندې کوي
زرپاڼه لیوانای لیکوال نصیر احمد احمدی بوډا وویل ته یې نه پیژنې د ملک تور لور ده ما په پیغلتوب کې لیدلې وه ښایست یې نوم درلود تورپیکۍ نومېده پر هغې میان وو یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ لیونی ته یې وکتل
په ډیران کې ګونډي وهلې وې، چپولې ګیره یې درلوده، ګریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې، تر ډېره یې لیونۍ ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد، څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی و غمی. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې، نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونۍ ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دی هم لیونۍ شو او بس. نو مینه څوک لیونۍ کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونۍ به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ، ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو پر لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرې کړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه
اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشی احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود، او د داسې آثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورم اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، خنو څو وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کے خرابے گم، مم وجنا زد خپو تخ کت کے گم، حال میں واخلا بخودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہے گی. ز په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، ز په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، ز په داسې تور کند کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوک کړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده،
د ارمان کرلی نیالګی می اوچیږي خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي په ګنڈلو شونډو هم دوی خفکیږي خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل ما راز چین دی وینم زما د زړه هغه زړه زخمونه تازه شي ویني شي چې و دی وینم هغه چې خل